په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې دي. ازادي راډیو د خبری خپرونې ته مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. پیل دې سات په خبرونو کوو. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې شاوخوا 28 میلیون وګړي یوازې د دې لپاره چې ژوندي پاتې شي په بشري مرستو پورې تړلې دي. ملګرو ملتونو نن په یوه ټویټ کې ویلي چې د مرستندویو ټولنو ترمنځ د همغږۍ کمیټې غړي تېر اونۍ په افغانستان کې ول تر څو د دې مسلې جاج واخلي چې په مرستندویو ماسو کې پر ښځینه کارکوونکو لګول شوي بندیز څومره د دوی پر عملیاتو اغېز کړی دی. طالبانو د تیر کال په دسمبر کې په ټولو غیر دولتي کورنیو او نړیوالو ماسو کې پر ښځینه کارکوونکو بندیز ولګاو چې ډیری نړیوالې مرستندوی ماسې دې ته اړ کړې چې خپل فعالیتونه په افغانستان کې په بشپړ ډول وزنډوي یا هم ځینې برخې وزنډوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي مرستیال امینه محمد وایي افغان ښځې کولی شي کسبو کارونه رهبري او په خپلو وړتیاو نوښتونو سره ټولنې ته خدمت وکړي. میرمن محمد تیره شپه په یوه ټویټ کې وویل افغان ښځې حق لري چې کاري چاپیریال کې ونډه ولري. نوموړي دا څرګندونې وروسته له هغې کوي چې تېره اونۍ افغانستان ته په سفر کې په کابل او کندهار کې له طالب چارواکو سره ولیدل. میرمن محمد پر ښځو د طالبانو د کاري او تعلیمي بندیز د لرې کولو لپاره کابل ته سفر کړی و، خو تر اوسه طالبانو په رسمي ډول خپلو پریکړو کې کوم نرمښت نه دی ښودلی. ډنمارک ویلي د افغانستان زیان ګالو میرمنو ته د پناه ورکولو او قانوني کډوالۍ زمینه برابروي. د ډنمارک د کډوالۍ کمیټې پرون دوشنبې وویل دوی دغه پریکړه وروسته تر دې وکړه چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې پر افغان ښځو او نجونو د فشار کړۍ تنګه کړه. د راپورونو له مخې د اروپایي ټولنې د پناه ورکولو ادارې د افغانستان د ښځو او نجونو د وضعیت په اړه د خپل راپور موندنې د ډنمارک د کډوالۍ له شورا سره شریکې کړې دي. اروپایي ټولنې دغه کمیټې په افغانستان کې پر ښځو او نجونو د طالبانو لخوا د دوی په ټکو زیاتېدونکی فشار دی اندیکنی وړ بللی ده. د طالبانو د حکومت د احصایه او معلوماتو ملي ادارې د الکترونیکي تذکرې پر مخ د ولسوالۍ او اعتبار نیټې د ورزیاتولو خبر ورکړی دی. د دغه ادارې ویان محمد حلیم رفیع نن رسنیو ته په استولې اعلامیه کې ویلي چې د الکترونیکي تذکرې پر مخ د ولسوالۍ نوم د شخص د ځانګړنو او کره آدرس موندلو په هدف او د اعتبار نیټه چې لس کاله ټاکل شوې د شخص د ظاهري بڼې د بدلون او د بایومیټریک معلوماتو د تازه کولو په هدف زیات شوې دي. هغه ویلي د تذکرې لرونکی باید په هرو لسو کلونو کې خپل د بایومیټریک معلومات او عکس په خپله خوښه نوی کړي. تر دې مخکې د دې ادارې ویان تېره اونۍ د چهارشنبې په ورځ ویلي وو چې په ټول افغانستان کې له 9 میلیون زیاتو کسانو برېښنایي تذکرې ترلاسه کړي دي. 6 میلیونه تذکرې د پخواني جمهوري نظام او شاوخوا 3 میلیونه نورې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته ویشل شوې دي. په پېښور کې پر یوه جمعه د پروني ځانمرګ برید د وژل شوو شمېر له 90 تنو اوښتی دی. د پېښور د مرکزي روغتون ویان محمد آسم خان نن رسنیو ته وویل چې تېره شپه څو نورو کسانو هم د سختو ټپونو له کبله سا ورکړه. هغه ویلي چې ډیری قربانیان پولیسان دي. د ژغورنې د ډلې یو مشر بلال فیضي ویلي د دوی ملګري لا هم د پیښې په ځای کې کار کوي، ځکه ښایي د نړېدلې جومات منځ کې نور مړه او ټپیان پاتې وي. په دې چاودنه کې 1.5 سل نور کسان هم ټپیان شوي دي. تر اوسه معلومه نه ده چې برید کوونکی څنګه پولیس لاینز سیمې ته چې کلک امنیتي تدابیر پکې نیول شوي ننوتی دی. دا چې دا حمله پر اختیار چا کړې تر اوسه په دقیق ډول نه ده معلومه. د پاکستاني طالبانو یو قومندان سربکف مومن له چاودنې وروسته ادعا وکړه چې دا برید د دوی کسانو کړی، خو څو ساعته وروسته د پاکستاني طالبانو یا ټي ټي پي ویان محمد خراساني وویل چې پر جماعتونو، مدرسو او سپیشل ځایونو حملې د دې ډلې پالیسی نه ده. د خیبر پختونخوا سرپرست الله وزیر محمد اعظم خان د قربانیانو په ویر نن په دې ایالت کې عمومي ویر اعلان کړی دی. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم ولولې دي ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اور یا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي د طالبانو لخوا د یو ټول شمولو حکومت نه جوړېدا د مسکو او طالبانو ترمنځ د هر اړخیزو خبرو د پراختیا په وړاندې خنډ نه دی. خو د طالبانو ویان وایي حکومت اوس هم ټول شموله دی.
شمولیت د اقوامو برابر وي او که د ولایاتو ټول اعتماد نظر نیول شوي دي.
د افغانستان د وضعیت په اړه د سیمې د هیوادونو بحثونه به کومه نتیجه ورکړي؟
زه فکر کوم چې همدا چې هیوادونه سره کښېني یو ده افغانستان د مسلې پاک د غږیږي دا خپل یو پیشرفت دی.
پدې اړه مو د سیاسي چارو د یو کتونکو نظر اخیستی. په پېښور کې پر یوه جمعه د پرونی ځان مرګ برید وژل شوو کسانو شمیر په زیاتېدو دی. په دې اړه پر راپور سربیره دغه راز دا به هم واوري چې د نورستان لویدیز د منډول ولسوالۍ اوسیدونکي شکایت کوي چې د زیاتو واورو ورښت او یخنۍ له امله یې په سلګونو څاروي مړه شوي او ډېر نور زیانونه هم وراوښتي.
نه خوراکي توکي لرو، فصلونه مو تیر بارانونو خراب کړي، نه د مالونو لپاره د اوسېدو او نه د خوراک څه زمینه برابره ده.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې 25 دقیقې بحث کې مو د ازادي راډیو د یوویشتمې کلیزې په پلمه چې پرون ودې د راډیو پر اهمیت له میلمنو سره خبرې کړي دي.
د ازادي راډیو څومره مختلفو برخو کې د افغانانو لپاره کار کوي، مثلا د ښځو په برخه کې.
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنور یاس نوري د خپل تخنیکي همکار شفیق آیار په مرسته وړاندې کوم. د روسي د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي د طالبانو لخوا د ټول شمول حکومت نه جوړې دا د موسکو او طالبانو ترمنځ د هر اړخیزو خبرو د پراختیا په وړاندې خنډ نه دی. سرګی لاوروف دا څرګندونې پرون په موسکو کې د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر بلاول بوټو زرداری سره په یوه ګډ خبري کانفرانس کې کړې دي. خدای هم ویلي چې نړیواله ټولنه تمه لري چې طالبان د خپلو ژمنو پر بنسټ یو ټول شمول حکومت جوړ کړي. له بلې خوا د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي ټام ویست پاکستان ته د خپل سفر په مهال له پاکستاني چارواکو سره د افغانستان او سیمې د سولې او ثبات پر موضوعاتو خبرې کړي. جزئیات په دې رپورت کې.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي نړیواله ټولنه تمه لري چې طالبان د خپلو ژمنو پر بنسټ یو ټول شموله حکومت جوړ کړي، خو په خبره که طالبان ټول ګډونه حکومت جوړ هم نه کړي، له روسیې سره د هر اړخیزو خبرو د پراختیا پر وړاندې کوم خنډ نه جوړیږي. لاوروف چې پرون یې په مسکو کې له خپل پاکستاني سیال بلاول بوټو زرداری سره خبري کانفرنس ته خبرې کولې وویل په افغانستان کې د طالبانو لخوا د ټول شموله حکومت جوړول یو مکلفیت دی چې دې ډلې د واک ترلاسه کولو وروسته د جوړې دښمنه وکړه. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د لاوروف له قوله لیکلي د ټول شموله حکومت جوړول به مرسته وکړي چې د طالبانو اوسنۍ حکومت نړیواله ټولنه په رسمیت وپیژني. که څه هم د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي د همه شموله حکومت جوړېدل د نړیوالې ټولنې لخوا وړاندیز شوی شرط نه دی، خو د امریکا په ګډون نړیوالې ټولنې د طالبانو د رسمیت پیژندنې لپاره د افغانانو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو د حقونو خوندیتوب او د طالبانو لخوا ورته درناوی کول او تر خوا یې د یوه داسې حکومت جوړول چې ټول لوري پکې شامل وي د طالبانو د رسمیت پیژندنې لپاره د خپلو شرایطو په توګه اعلان کړي. د طالبانو ویان ذبی الله مجاهد بیا دا مسایل د افغانستان کورنی مسایل بولي. هغه نن ازادۍ رادیو ته ویل
دا اوس د موږ حکومت سره شمولیت لري که شمولیت د اقوامو په برابر وي او که د ولایاتو ټول التماد نظر نیول سوي دي.
مجاهد داسې مهال خپل حکومت هم شموله ګڼي چې منتقدین وایي د طالبانو د کابینې ټول چارواکي د دوی د خپلې ډلې کسان دي او تر خوا یې لوړ پوستونه هم د دوی کسانو ته ورکړل شوي دي. اخوا د افغانستان په اړه د نړیوالې ټولنې د یو واحد دریز د پیاوړتیا په موخه د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو ځانګړي استازي ټوماس ویست پاکستان ته رسیدلی او هلته یې د دې هیواد د بهرنیو چارو د مرستیال اسد محمد خان په مشرۍ یو پلاوی سره لیدلی دي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت تېره شپه په خپل ټویټر پاڼه لیکلي په دې کتنه کې دواړو لوریو د سیمې پر حالاتو خبرې وکړې او ټینګار یې وکړ چې په سیمه کې د سولې او ثبات لپاره به په ګډه کار کوي. توماس ویست د جنوري له 9 د فبروري تر 4 پاکستان، جرمني او سویس ته په سفر راوتلی. پرون د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویست د سفر په اړه یو خبر پاڼه خبره کړه چې دا یې هم پکې لیکلی و د طالبانو وروستیو فرمانونو نړیواله ټولنه له فوق العاده ننګونو سره مخ کړې ده. په افغان جنو او ښځو د زده کړو او کار بندیز، د ټول شموله حکومت نشټوالی، بشري او اقتصادي بحراني وضعیت، د ترهګرۍ ګواښ او د وضعیت د سمون لپاره د یوه سیاسي ملي بین الافغاني ډیالوګ نشتون هغه څه دي چې د افغانستان د راتلونکي په اړه د افغانانو او نړیوالې ټولنې جدي اندېښنې راپورته کړې دي.
په راپور کې مو واورېدل چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر چې له خپل پاکستاني ساري سره خبري کړي وایي د طالبانو لخوا د یو ټول شموله حکومت نه جوړېدا د مسکو او طالبانو ترمنځ د هر اړخیزو خبرو د پراختیا په وړاندې خنډ نه دی. په عین حال کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویست هم په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره په خبرو اخته دی. په دې اړه د ازادي راډیو خبریال محمد خاطر پردیس د مرکې په پیل کې پوښتنه په چین کې د افغانستان له پخواني سفیر سلطان احمد بهین څخه کړې ده چې د افغانستان د وضعیت په اړه د سیمې د هیوادونو بحثونه او پوښتنه ترې کړې چې دغه بحثونه به کومه نتیجه ولري.
بیر شک نتیجه لري، خو داسې ده چې د ډیپلوماتیک تلاشونه داسې فوري نتیجه نه لري او باید ډېر توقع ونه کړو. زه فکر کوم چې همدا چې هیوادونه سره کښېني او د افغانستان د مسلې پاک دغه غږیږي، دا خپل یو پیشرفت دی. پاکستان زموږ په ګاونډیو کې تر هر هیواد نه زیات تاثیر لري پر افغانستان باندې، او روسیه په منطقه کې تر هر هیواد نه زیات نفوذ لري او امکانات لري. د دغه دور هیوادونو همکاري او د افغانستان سره تعامل دا په خپل یو پیشرفت دی.
بلی، بهین صاحب فکر کوي په اوسنیو شرایطو کې افغانستان لپاره د ټولګډونو حکومت رامنځته کول یو اړتیا ده؟
بله بله، دا اړتیا ده، ځکه چې د یو حکومت بقا او موافقیت په دې پورې اړه لري چې خلک څومره ورسره همکاري کوي. او افغانستان کې د مختلفو قومونو، ژبو، حتی مذهبي متفاوتونه په افغانستان کې موجود دی. دغه حالت، دغه قومونه، دغه ژبې او دغه ګروپونه سره باید په حکومت کې خپل څیره وویني، او هر حکومت په افغانستان کې موفق کیدای شي چې د دغه قومونو، د دغه خلکو، ګروپونو، د ژبو نمایندګي ولري او نمایندګي وکولای شي.
ډیره مننه بهین صاحب. د مسکو فرمټ ناستو څومره د افغانستان په مسایلو باندې یعنی هغه مثبت تاثیر پرېښودلی دی؟ دغه ناست د طالبانو د حکومت نه وړاندې هم کیدلی.
البته د مسکو فرمټ متاسفانه د پخوانی حکومت د ناسم سیاست په خاطر ډیر موافق نه و، ځکه چې پخوانی حکومت اول حاضر نشو چې خپل دغه نمایندگان ولیکي او دوهم چې حاضر شو بیا د دې تیت سطح په هغه کې ګډون وکړي. دغه فرمات د دې پر اهمیت لري چې د منطقې او هیوادونه او مؤثر هیوادونه پکې برخه لري. خو اوس خبره چې د پاکستان او مسکو ترمنځ څه وای ده، یوازې مسکو فرمات نه ده، بلکې د ایسیو، د شانگهای، د همکاری و سازمان چې کوم کنټاکټ ګروپ لري د افغانستان سره، د دوی غواړي چې دا فعال شي او په د افغانستان مسله کې زیات رول ولري. زه به ووایم چې دغه کنټاکټ په خوا جوړ شوی و او دوه جلسې هم لرل، یو په مسکو کې او دوم په چین کې. اوس نو هم روسانو هم پاکستانو غواړي چې دغه کنټاکټ ګروپ ژوندی کړي.
د سیاسي چارو لکتونکي احمد بهین سره په دې اړه مرکه وچې د افغانستان د وضعیت په اړه د سیمې د هیوادونو بحثونه به آیا کومه نتیجه ولري؟
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه ورځ څلیرویشت ساعته اورېدلی شئ. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې او څوارلس دقیقې شوې. په پېښور کې د پرونۍ ځان وژونکې حملې قربانیان خاورو ته سپارل کېږي. په دې پېښه کې د وژل شوو کسانو شمېر په زیاتېدو دی او د وروستیو راپورونو له مخې دا شمېره سلو ته نږدې شوې ده. د دې برید د مسؤلیت په اړه هم د پاکستاني طالبانو د تحریک یا ټي ټي پي لخوا متناقضې ادعاوې شوې دي. دا موضوع زما همکار احمد تکل تعقیب کړي. په سټوډیو کې راسره دی تکل صاحب، مهرباني.
ډېره زیاته مننه نوري صاحب. د خیبر پښتونخوا د مرکز پېښور ښار په یوه جومات کې د پرونۍ چاودنې مړي نن د پېښور د بېلابېلو سیمو په هدیرو کې خاورو ته سپارل کېږي. د خیبر پښتونخوا د ژغورنې د ادارې ویان بلال فیضي د ازادۍ راډیو مشال څنګ ته وویل چې د مړو شمېر لږ تر لږه دوه نوي کسانو ته رسېدلی دی. هغه زیاته کړه چې په وژل شویو کې ډېری د پولیسو افسران دي، خو فرانس پرس خبري اژانس د پنځه نوي او ځینو نورو رسنیو د نوي کسانو د مړینې خبر ورکړی. پر خبری چینلونو په خبرو شویو تصویرونو کې ښکاري چې خلک روختونونو ته ورځي څو د خپلو ټپي عزیزانو حال وپوښتي. په دې چاودنه کې چې د پېښور د پولیس لاین سیمې د جومات پاس پوړي ویجاړ کړ، د چارواکو په وینا لږ تر لږه 120 نور کسان هم ټپیان شوي دي. د خیبر پښتونخوا روغتیایي چارواکو ویلي دي چې په ټپیانو کې د ځینو حالت ډیر نازک دی او دا ویره شته چې د تلفاتو په شمیر کې نور زیاتوالی هم راشي. د ایالتي حکومت یو جګپوړي چارواکي ریاض مسعود نن وویل چې اوسمهال د ژغورنې ډلې د ویجاړ جومات په کنډوالو کې د احتمالي پاتې کسانو لټه کوي. مسعود وویل چې ښایي د مړو شمیر تر دې هم زیات شي. دا برید په پولیس لاین سیمه کې چې تر ډیره د پولیسو دفترونه او د تروریزم پر ضد د مبارزې قطعې پکې دي او امنیت هم ډیر ټینګ دی ترسره شوی، خو دا چې برید کوونکي ځان څنګه دې سیمې ته رسولی دی هغه پوښتنه ده چې په اړه یې تحقیقات پیل شوي دي. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف ویلي دي چې برید کوونکی د لمانځه په لومړي صف کې ولاړ و او هلته یې ځان الوزولی دی. چارواکو ویلي دي چې په جومات کې د لمانځه پر مهال له 300 زیات کسان راټول شوي وو. تر اوسه دقیقه معلومه نه ده چې دا چاودنه به چا کړې وي. تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي چې په خیبر پښتونخوا او شاوخوا سیمو کې فعاله ډله ده، که څه هم د پاکستان له حکومت سره د سولې د اوربند له موافقې تر وتلو وروسته خپلو حملو ته زور ورکړی خو په پرونی برید کې لاس لرلې رد کړي دي. که څه هم نوري صاحب په لومړي سر کې د دې ډلې یو قومندان سربکف مومند ادعا وکړه چې دا حمله ټي ټي پي کړې ده. نورسب د تیر 2022 کال په مارچ میاشت کې په پېښور کې د شیعهګانو پر یو جماعت په برید کې چې مسؤلیت اسلامي دولت ډلې یا داعش ومنه 50 کسان وژل شوي وو، خو پرونی چاودنه د تلفاتو د شمیر له پلوه تر هغې هم خونړۍ او بېساري وه.
احمد اکل تاسو نه مننه. ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د کابل په ګډون د یو شمېر ولایتونو اوسیدونکي په بېلابېلو ښارونو کې د پلټنو په پوستو کې د طالب وسله والو له ناسم چلند شکایت کوي. دوی دا کوي چې چک پاینټونو کې ولاړ طالب وسله وال خلک ځوروي. نور جزئیات په دې رپورټ کې.
د طالبانو د پلټنو یا تلاشیو په پوستو کې له خلکو سره د ناسم چلند په اړه شکایتونه. د کابل په ګډون د بیلابیلو ښارونو یو شمیر اوسیدونکي له دې عمله شکایت لري. د پلازمینې یوې اوسیدونکي تمنا ازادي راډیو ته وویل
تروي کې در چک پوینټونه وجود درم برافته
چک پوینټونو کې ستونزې زیاتې دي. دوی له خلکو سره ډیر بد لغوسې ډک چلند کوي. دا ټول د دې کارندوی کوي چې دوی اصلا غیر مسلکي دي،
تعلیم نه یافتن او اصلا مسلکي نيسن.
د ختیځ ولایت ننګرهار یو اوسیدونکي هم راته په مرکز جلال آباد خار کې له خلکو سره د طالب وسلوالو له ناسم چلند شکایت وکړ. د چې نه غختل د امنیتي ستونزو لامل نوم په دې راپور کې خبر شي. ازادي راډیو ته وویل
ولا په دې وسنی شرایط وخت کې طالبان او چک پین پر رقم نه دی زی معلوم نه دی، نو فرې معلوم نه دی او چک پین چولې په لارو کوڅو کې د زی پختنې تذکره در سره نیوی مشکلات وي، بس وهل دی ټکول دی. یو خبر دی نه کړي دویم خبرې سره ډایرک وار دی.
د شمالي ولایت کندوز اوسیدونکو خیر الله بیا وای په دې ولایت کې د پلټنې په پوسټو کې ولاړ طالب وسلوال آن د خلکو شخصي حریم ته داخليږي.
دوی اکثره وخت یو چا شخصي حریم ته داخليږي، یو چا نه ټلیفون اخلي او د هغوی ټلیفون ګوري. بغیر له دینه دوی چې دي مسلکي نوي جامع چې دا یا پرتګا اوسته وي جامع وي یا چې د پتلون نوي، دوی باید رسمي صحیح جامه ولري، صحیح جامه کې وتريږي او بیا هغه نبات تلاشي وکړي. په دې خاطر باندې ډیر خلک ورنه ناراضه دي.
دوی د طالبانو د حکومت له امنیتي سټونو غواړي چې په چک پوینټونو کې ولاړو طالب سرتیرو ته پولیسي زده کړې ورکړي. دوی وایي په یو شمېر ولایتونو کې ان طالبانو د پلټنې پر مهال د ولسی وګړو په موټرو ډزې کړې چې خلکو ته مرګ ژوبل هم اړولې. په چک پوینټ د ډزو وروستۍ پیښه نږدې یو ونی مخکې په خوست کې وشوه چې لامل یو تن وژل شو او یو بل ټپي شو. د خوست لپاره د طالبانو د والی ویان مستغفر ګربز د دغه پیښې په اړه ازادي راډیو ته وویل څېړنې روانې دي، خو لومړنۍ څېړنې ښیي چې وژل شوي کس پر طالب ځواکونو ډزې کړي. خو د وژل شوي کس پلار ازادي راډیو ته وویل چې زوی یې په وروستیو کې له سعودي راستون شوی او له هیچ چا سره هیڅ ډول ستونزه نه درلوده. له خوست مخکې په پلازمینه کابل، لغمان، ننګرهار، کونړ او یو شمېر نورو ولایتونو کې هم ورته پیښې شوي چې مرګ ژوبلی اړولې. هڅه مو کړ چې په دې اړه د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت ویا نظر هم ولرو، خو د دې راپور تر خپلې دوی زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو له دې وړاندې ډاډ ورکړی و چې په چک پوینټونو کې ولاړو ټولو امنیتي سرتیرو ته یونیفورمونه ویشل شوي او په یو شمېر ولایتونو کې د ویشلو لړۍ روانه ده. دغه شان یې د پلټنې د پوستو وسلوالو ته د پولیسي زده کړو د ورکولو ژمنې هم کړي. حکومت کسانو چې ازادي راډیو سره خبرې کړي وایي په ژمنو عمل نه دی شوی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
ازادي راډیو اوري او اوس هم د پدې برخه کې د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. اوس د دې وخت دی چې د ایلن ماسک سټارلینک په افغانستان کې ښځې وژغوري. مارک ویټینګټن تر دې سرلیک لاندې په د هیل ورځپاڼه کې یوه لیکنه خپره کړې ده. د هیل لیکي د ایلن ماسک د میلیاردونو ډالرو د سټارلینک شبکه چې له فضا انټرنیټ غږیز او لیکلي پیغامونه په مستقیم ډول ځمکې ته مخابره کوي، له یو بل سره د خلکو د اړیکو بڼه بدله کړې ده. د سپیس ایکس توغندي له 2019 کال رئیس فضا ته د سټارلینک سپوږمکیو استول پیل کړی چې اوس د انټرنیټي سپوږمکیو دا مجموعه د نړۍ شپږ څلوېښت هیوادونو ته د سټلایټ له لارې انټرنیټي خدمات وړاندې کوي. د دې هیل په لیکنه دا سیستم پر هغو هیوادونو هم اغېز لري چې په جګړو کې ښکېل شوي دي. بېلګې په توګه سټارلینک د روسیې د یرغل په وړاندې جګړه کې له فضا دغه خدمات اوکراین ته وړاندې کوي چې هغه د دې هیواد لپاره یوه مهمه وسله ده. د ورځپاڼې په لیکنه دا شبکه همدارنګه د فضایي مخابراتي سیستم پر مټ له ایرانیانو سره هم د استبدادي رژیم په وړاندې مقاومت سره مرسته کوي. د لیکوال په باور اوس په افغانستان کې رامنځته شوی وضعیت د دې غوښتنه کوي چې سټارلینک دې هیواد ته هم انټرنیټي خدمات وغځوي، هغه هیواد ته چې اوس پرې توندلاري طالبان واکمن دي. د هیل لیکي ښځې له افغانستانه په بیړې د امریکایي ځواکونو د وتلو په نتیجه کې ډېرې اغېزمنې شوې دي. طالبانو ښځې له زده کړو منع کړي او د خپرونې په وینا تر شا یې هم ښایي دا نظریه پرته وي چې که ښځې لوستې وي هغوی ډېرې سرکشه کېږي. د هیل لیکي د افغان ښځو لپاره د آنلاین زده کړو د سیستم د رامنځته کولو پر وړاندې یو له عمده خنډونو څخه د هیواد په کلیوالو سیمو کې د انټرنیټ نشتوالی دی. د ورځپاڼې په لیکنه د دې لپاره چې کلیوالي سیمې انټرنیټ ته لاسرسی ولري د سټارلینک سیستم په ښه توګه دغه ستونزه هوارولی شي. د دې هیل په لیکنه دا سیستم کولی شي ټول افغانستان پر آنلاین ښوونځي بدل کړي چې طالبانو ته به که دا ناممکنه نه وي چې مخه یې ونیسي خو ورته به ډېره ګرانه وي چې دا کار وکړي. یوریشیا ریویو خبرونه په یو لیکنه کې د عبدالواسع صافی په نوم دی و پخوانی افغان پوځي وضعیت کتنه کړی او هغه په افغانستان کې د بایدن د ادارې د ماتې یو بیلګه بللې ده. د خبرونه په لیکنه او وشت کلن صافی چې تر 2021 کال پورې د افغانستان د امنیتي ځواکونو په لیکو کې د استخباراتو د یو افسر په توګه کار کاوه، د همدې کال په اګست میاشت کې له افغانستان د امریکایي ځواکونو له وتلو پر دې هیواد د طالبانو له واکمنېدو وروسته له دې هیواده وتښتید. صافی په دې هیله هیواد پریښود چې په امریکا کې له خپل ورور سره چې هغه هم د امریکا له پوځ سره د ژباړونکي په توګه دنده ترسره کړي او له مخکې په متحدو ایالتونو کې میشت شوی و یو ځای شي. خو د خبرونې په لیکنه متحدو ایالتونو ته په دغه سفر کې نوموړي خپل ځان د تگزاس ایالت په یو توقیف ځای کې وموند. هغه له مکسیکو متحدو ایالتونو ته په غیر قانوني توګه د ننوتو د هڅو په تور څو میاشتې په توقیف کې انتېرې کړې. د یوریشا ریویو په لیکنه د څو میاشتو تبلیغاتو او د هغې د خوشې کولو لپاره د کانګرس د دواړو ګوندونو د هڅو په نتیجه کې صافی تېره اونۍ له توقیف څخه ووت او پرې لګول شوي جنایي تورونه لرې شول. یوریشا ریویو لیکي د صافی ورور سمیع الله صافی چې د هغې د پناه غوښتنې د لګښتونو لپاره د بسپنې راټولولو هڅې پیل کړي، پر سپینې ماڼۍ انتقاد کړی چې د خپلو ژمنو په پوره کولو کې پاتې راغلي. هغه لیکلي کله چې ولسمشر بایدن له افغانستانه ټول ځواکونه وایستل ژمنه یې وکړه چې هیڅوک به تر شا پرې نږدي، خو د ده په باور ډیرو هغو کسانو چې خپل ژوند د طالبانو په وړاندې جګړه کې له امریکایي ځواکونو د ملاتړ په خاطر له خطر سره مخامخ کړی یوازې پرېښودل شوي دي. د هغه په خبره د هیرو شوو او پرېښودل شوو کسانو له ډلې یو هم د ده ورور و. ازادي رادیو اوري په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې او 15 دقیقې کیدونکو لري. خبرونه په دوهم نیمه کې 15 دقیقې بحث لرو. په دې بحث کې مو د ازادي رادیو د یوشتمه کلیزې په پلمه چې پرون و د دې رادیو پر اهمیت لخپلو ملمنو سره خبرې کړې دي. د نورستان په لویدیس کې د منډول ولسوالۍ اوسیدونکي وایي د زیاتو واورو رخت او یخنۍ له امله په سلګونو څاروي مړه شوي. د دوی په وینا په تیر اوړي کې بارانونو یې کښتونه له منځه وړي وو چې اوس خلک د انسانانو او څارویو د خوراکي موادو له کمبود سره مخامخ دي. چارواکي هم په دې سیمه کې ستونزې تاییدوي او له مرستندویو ټولنو غواړي چې له زیانمن شوو کورنیو سره مرسته وکړي. نور جزئیات په دې رپورټ کې.
د نورستان منډول ولسوالۍ د بانډول کلي اوسیدونکي محمد یعقوب خان ازادي راډیو ته وویل په سیمه کې زیاتې واورې ورېدلو او یخې هوا په سلګونه څاروي وژلې دي.
د سړه هوا له امله په منډول ولسوالۍ کې سلهاو د خلکو مالونه تلف شوي دي. تر دې دمه پورې د غریبو بیچاره او خلکو ژوند او زندگی دلته مشکلاتو سره مخامخ دی. د ژمنۍ امکاناتو د نوښتې نشتوالي له امله
د نورستان د نورو برخو اوسیدونکي هم وای په تیر اوړي کې بې وخته واورو او پرله پسې ورښتونو یې کښتونه او د څارویو خوراک له منځه وړې او په روان ژمي کې ورته د څارویو ساتل ګران شوي دي. دوی له مرستندویو ټولنو او حکومت د بیړنیو مرستو غوښتنه کوي. حاجي غلام الله خان نورستاني او ډاکټر جمعالدین محسن
پروس کال واقع ټول تور شو کنه دا څوارلس ورځې بارانونه بارانونه هغه دي بل شوی واقع موږ خو چمنونه لري خلک دا واقع ریدي بیا تر څو چې راټولول دا ټول خراب شو. بیا غنم خراب شو. غنم بیا دا خپل وږي هغه وږي چې پاتې وو په هغه کې بل وږي راوختې اوبه دي بېرته شنه شو.
زموږ خلک بیړنیو مرستو ته ضرورت لري. نه خوراکي توکي لرو. فصلونه مو تیر بارانونو خراب کړي. نه د مالونو لپاره د اوسېدو او نه د خوراک څه زمينه برابر ده. د مقامات څخه مداهله او غوښتنه ده چې په وخت سره زموږ سره مرسته وکړي او لاسنیوی مو کړي.
په نورستان کې چارواکي هم وایي چې په ولایت کې یخې هوا او واورو د خلکو په سلګونه څاروي وژلې دي. د یاد ولایت د کرنې او مالدارۍ چارو ریاست کې د کرنیزو چارو مسؤول محمد حنیف افغان د سه شنبې په ورځ د سلواغې په یولسمه نیټه ازادي راډیو ته وویل
د منډول ولسوالۍ ډېر لري او چت کړي دي کوشت باندول پشال او چپ دره او چې د ډېرې واورې ورېدنې له امله تقریبا درې سوه مالونه کوچني مالونه تلف شوي دي. داسې غټ پیښه نه وه چې مثلا یا بر کوش راولېدلې یا کوم بل څه غټه پیښه یې. ډېرې واورې ورېدنې له امله یخبال شوي دي او یا مثلا خلک واورې دپاره سرپنا نه لري نو دغې وجه نه چې دی نو د واورې لاندې شوي دي او یا یخ وهلي دي.
د نورستان ځایي اوسیدونکي په داسې حال کې د واورې او یخې هوا له امله د سلګونو څارویو د مړینې خبره کوي چې په افغانستان کې د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې لپاره د دولت وزارت ویلي چې په روان واورین او یخ موسم کې لاویا او ضروریت څاروي مړه شوي. د یخنۍ او نورو طبیعي پیښو له امله یو سل شپږ شپېته تنو هم خپل ژوند له لاسه ورکړی دی.
تاسو له پیغامونو
سلامونه امنی کې هیله میرویس اخلاقی هم د لشکرګاه ښار اوسیدونکی په لومړي قدم کې د ازادي راډیو د یوویشتمې کلیج په مناسبت د ازادي راډیو مشرتابه ګلونو همکارانو او تخنیکارانو ته بې شمېره مبارکیانې وړاندې کوم. په واقعیت سره ازادي راډیو هغه رسنۍ ده چې پر حقایقو ولاړه او د ولس ژغ ته نړیوالو پورې رسولی دي. موږ ځینې منندوی یو دا چې د طالبان په راتګ سره د ازادي راډیو نشرات رسله شهر پنځه په هلمند او نورو ولایتو کې کاته دي. موږ ډېر خوښ شنو یو. هلمند یم چې بته ازادي راډیو ته اجازه ورکړي تر څو خپل نشرات په رسله شهر پنځه وغځوي. دلته کله هیڅ کار نه کوي نو موږ ستاسو خپرونې اکثره وخت په میډیا اورو. ډېره مننه.
بله السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. نوم دولی امینی ده. ل خوست ولایت سیدون کیم. ازادی رادیو زمون په ژوند باندې داسې تاثیر کړی دی چې هدی نشته. ما یو خبره لیکلی و. ما تا خبره کړی و چې ما څلورم بخه عقل د رادیو څخه زده کړی. ازادی رادیو تل موږ ته حقایق ویلې دي. د حالات صحه تل خبره کړیو ګټور خبرونه موږ لپاره پلار اچولې دي او زموږ د وطن لپاره ډېر څه کړی دي. مننه.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. آزادی رادیو ته یو ښکلنه مبارکي وایو. د مشتبه دې به په دې توپ سره خبرونه او ریپورتونه خبرول موږ معلومات درې او بل پر رسول نو دې سره ډېر ډېر مننه شي. دا یو ښکلنه مبارکي بیا هم ورته وایم. هنده خبرنگاران او تخنیکی همکاران او جور داری مننه ژوندۍ اوسئ.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
د ازادي رادیو د یو شمېر اوریدونکو نظرونه مو واوریدل چې د ازادي رادیو د یو شتمې کلیزې په مناسبت څرګند کړي. پرون ازادي رادیو یو شت کلنه شو. د همدې خبرونه